واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی بعد د سات خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفي په کابل او د هیواد په یوشمنورو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا د ژورنالیستانو او خبریالانو د وژل لامل خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. شریفي د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویل که دا لړۍ دوام عمومي او مخه ونیول شي ممکن چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي او دیموکراسي له سره ختم شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورت لمخې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د کوډنونس د 3 میلیونه ډوز واکسینو د لګولو اعلان کړی. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په هغه هیواد کې بیرته د کوډنونس اوبایي ویروس د خپرېدو پیښې زیاتې شوې دي. اژانس د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د وین غلام دستګیر نظری له قوله وای افغانستان دا وخت د دغه اوبایي ناروغۍ د بحران په منځ کې ګیر دی. پاینې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د کورنونس اوبا په ضد د مبارزې په غرض د شنبه په ورځ د هوا لارې پاکستان ته پاجله توګه طبي اکمالات ورسول. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یوه مطبوعاتي بیانیه وایي چې په خیراتي اکمالاتو کې د ډاکټرانو او نرسانو لپاره په لسګونو زره حفاظتي ماسکونه، اوکزیمیټرونه، 200 پای وینټیلیټرونه او ځینې نور بنیادي وسایل شامل دي. په اسلام آباد کې د امریکا غا خبريال وای چې واشنگتن له پاکستان سره د دغه اوبای ناروغي په ضد د مبارزې په خاطر د 40 میلیون ډالر مرستې اجمنه کړي. د پاکستان د بهرنی چار د وزارت وایم زاهد حافظ ویل چې پاکستان د متحده ایالاتو مننه کوي. په پاکستان کې د کورونا د کوینس په اوبا باندې د خطر کې دوه لامل تر اوسه پورې د 20,000 ناروغانو د مړینې او لږ تر لږه د 9,00,000 او 10,000 مثبتو پیښو د ثبتېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې نسمن هیوادونه د روان میلادي کال د سپتمبر پورې د کوینونس د واکسینو 250 میلیونه ډوزو ته ضرورت لري. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. وسلوالو حمله کوونکو د افریقایي هیواد بورکینا فاسو په یو کلی باندې د حمله په دوران کې سلطنه کلیوال وژلې دي. د رویټرز خبری اژانس د رپورت لمخې دا حمله د جمعې په شپه د هیواد په شمال کې واقع د سولحان په کلی کې شوې. که څه هم چې حکومتي مقاماتو حمله کوونکي ټررستانو بلل خو تر اوسه پورې لا کومې وسلوالې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش د ځلې وسلوال فعالیت کوي او مخکې هم په حکومتي هدفونو باندې څو واري حمله کړې وي. د چین چارواکو پرون د شنبه په ورځ د ګوانګژو په پرنفوسه بندري ښار کې د کوینونس اوبا د تازه پیښو د زیاتېدو نه وروسته د خلکو په ګرځېدو باندې له سره قیودات ولګول. د ګوانګژو ښار 13 میلیونه نفوس لري او چارواکي وایي چې د 24 ساعتونو په موده کې نونس تازه پیښې ثبت شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایډن سره د جون په 14 په جنیو کې د عالي غونډې نه مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په خلاف خپل لهجه تنده کړې ده. د ای پی خبری اژانس رپورت ورکوي چې پوتین د جمعې په ورځ د روسیې د پیټرزبرګ په ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې په خپل وینا کې متحده ایالات او لویدیز هیوادونه په دوه مخې پالیسۍ باندې تورن کړل. پوتین ویل چې د امریکا د کانګرس یا کیپیټل په ودانۍ باندې حمله کوونکي د نوموړو په وینا عام غلو، داړه ماران او رهزنان نه وو بلکې سیاسي غوښتنې لرلې. د امریکایي چارواکو لخوا د کانګرس یا کیپیټل په ودانۍ باندې له حملې وروسته د سلګونو کسانو په نیولو باندې انتقاد وکړ. پوتین ویل چې دی به د جمهور رئیس بایډن سره د نړیوالو شخړو، کوینونس د اوبا او د نړۍ د اقلیم د بدلون په شمول په یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو باندې وغږیږي خو د کومې غوڅې نتیجې توقع نه کوي. نوموړی د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې او په سایبري حملو کې د روسیې د استخباراتو د لاسلرولو په اړه لګول شوي الزامونه هم رد کړل. دا شنبه پورز د سودان په پایتخت خرطوم کې په زرهاو احتجاج کوونکي سړکونو ته راووتل او د هغو سلهاو کسان لپاره د عدالت او انصاف غوښتنه کوله چې وړم کال د پوځي واکمنانو په خلاف مظاهره په دوران کې د سودان د پوځ او د حکومت د طرفدارو ملیشو په بدرغه ډزو کې وژل شوی وو. د نړۍ د شتمنو او بډایو هیوادونو ډلې یا جی 7 پر هغو نړیوالو تجارتي شرکتونو باندې د کلنۍ مالیې د کچې د لوړولو په باب یو تاریخي موافقه حاصله کړه. د رویټرز خبري اژانس له لندن نه رپورټ ورکړي چې د جی 7 د مالی وزیرانو د شنبه په ورځ په خپله غونډه کې چې د لندن د لانکاستر هاوس په ماڼۍ کې وشوه پریکړه وکړه کوم شرکتونه چې خپل تجارتي مالونه له یو هیواد نه بل هیواد ته انتقالوي په کوم هیواد کې چې فعالیت کوي 15% مالیه به ورکوي. د جی 7 په ډله کې متحده ایالات، برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسا او جرمني غړیتوب لري. روسیه هم غړې وه خو څو کاله مخکې غړیتوب وځنډول شو. دا واشنگتن دی. سو نور تازه خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هغه تر مشرۍ لاندې د واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د نوموړي په قول د افغانستان په باب په اصطلاح د پاکستان د ستراتیژیکي عمق پالیسی بدل کړي. دغه پالیسی مقصد دا په کابل کې چې هر حکومت په اقتدار کې باید حتمن له پاکستان سره دوستی وساتي. عمران خان د شنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په اسلام آباد کې په خپل رسمي اقامتګاه کې د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې ویل هر حکومت چې د افغانستان خلک غوره کوي پاکستان باید ورسره معامله وکړي. عمران خان ویل چې هیڅوک د پر افغانستان باندې د خپلې اجارهداري هڅه نه کوي. د پاکستان صدر اعظم وای د دې لپاره چې سکال لا افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو وروسته په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ خطرونه کم شي. پاکستان په افغانستان کې د یو سیاسي حل په لټه کې دی. پاکستان د یو سیاسي حل په لټه کې دی خو د ټولو هڅو دارومدار د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حلو زلو پورې تړلي. په اني وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبه په ورځ په ملتان کې د خپل ګوند طرفداران ته په وینا کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشاور حمدالله محب باید د نوموړي په وینا خجالت وباسي. قریشي دا وکړه چې پاکستان په افغانستان کې تل د سولې ملاتړ کړی دی. د آسیا پاسفیک کاري ډلې یا APG پر خپل حال د پاکستان نوم د هغه هیوادونو په لیست کې د پریښودو پریکړه کړې ده چې د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ او د ټیریزم د سرپرستۍ تورونه پرې لګول شوي دي. پاکستان زیار باسي چې خپل نوم له دغه لیست نه وباسي. له بلې خوا د ډیوی رادیو د ریپورت له مخې د پنجاب صوبایي چارواکو مشهور پاکستاني ژورنالیست او تلویزیوني شخصیت حامد میر د پاکستان د پوسټ په خلاف د پارونکو بیانونو د خبرولو په تور د لاهور های کورټ ته راکش کړي او د 2000 میلادي کال په سر کې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس اوبا له خبرېدو وروسته سیلانۍ صنعت ته زخ زیات تاوان واوښت. د اوبا د شدت د کمیدو سره سم اوس بیرته د سیلانیانو راتګ پیل شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د ملي امنیت شورا وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره راهیسې تر نن ورځې پورې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو 1455 بریدونه کړي دي. په خوانی طالب چارواکي وایي دواړو غاړو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
د ملي امنیت د شورا وایان رحمت الله اندروي چې زمای د میاشتې له پیل څخه راهیسې تر اوسه پورې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو باندې شاوخوا 1455 لوی او کوچني بریدونه کړي. ښاغلی اندروي چې په دې بریدونو کې غلچکي بریدونه هم شامل دي.
طالبانو له امریکا سره د سولې له تړونه وروسته د بین الافغاني خبرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویلای دی. طالبانو ته د افغان ولس او بنسټونو د ویجاړۍ او تخریب ترڅنګ د خپل افراد او هلاکت هم د اندېښنې وړ نه دی. د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته طالبانو په ټول هیواد کې 1455 بریدونه کړي چې وسلوالي او چریکيني خطې کې شامل دي. د دې بریدونو په دفاع او مقابله کې افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو دښمن ته درانه تلفات اړولې دي. د غراز د درش په توسلوالو او چاودونکو پیښو مخنیوي شوی دی.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبان لخوا په بریدونو کې ملکی تلفات ته اشاره کړې او ویده کړې چې یوازې په تیرې وونه کې د طالبانو په بریدونو کې درش په ملکان وژل شوی.
یوازې تیرې وونه طالبانو په وښتو ولایتونو کې درش په ملکی وګړي شهیدان او یو څلور شپږ وست ټپیان کړي دي. په شهیدانو او ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان د جګړې په اصولو کې استثنا نه پیژني او د دوی اعمالو څرګندېږي چې لزان پرته نور ټول خلک هدف دي. لا تلف شوی ملکی وګړي سره اهم د طالبانو خواخوږي یوازې دا ده چې حکومت پر ملامت کړي.
په دوه کې طالبان سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم د ملي امنیت شورا د ادعا په اړه ویل چې جنگ له پیله افغان امنیتي ځواکونو پیل کړی او پر طالبانو یې جنگ تحمیل کړی دی. ډاکټر نعیم ویل چې شل کاله کېږي چې په ولسي بمباریانې کولي او اوس هم پرونی په هلمند کې تر سلو پویامو خلک شهیدان او زخمیان کړي دي. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وایان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سرګندون ته په اشاره ویل چې افغان حکومت په خپله ویلي چې د طالبانو په وړاندې 50% کې عمل زیات کړي او په مقابل کې طالبانو په عملیاتو کې تر 50% پورې زیاتوالی راغلی دی. هغه ویل چې اوس خلک باید قضاوت وکړي چې د کورنۍ چارو وزیر خبره سمه ده او که د ملي امنیت شورا د وایان خبره. طالبانو د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان هوایي ځواکونه د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې پر ملکي اهدافو باندې په بمبارۍ تورن کړي او ویل دي چې په بمبارۍ کې دیش ملکیان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي. په هلمند کې 215 میوند کلي اردو قوماندانۍ د نهر سراج په ولسوالۍ کې ملکی تلفات منلي او ویل دي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې هم ملکیانو او هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه قوماندانۍ په ویلامه کې ویل شوي چې کله چې طالبانو د سیمې ملکي وګړو د یو امنیتي مرکز څخه د پوځي وسایطو او تجهیزاتو لوټول پیل کړل، مرکز د هوایي ځواک تر برید راغی چې هم طالبانو او هم ملکي وګړو ته پکې د سر زیان پیښ شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د جوزا له شپږمې تر اتمې نیټې پورې په سرپل، هلمند، پروان، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو کې د هوایي برید، د هوان مرمیو او د سړک غاړې مین چاودنو له امله سړي شتنه ملکي وګړي د 15 ښځو او 2 ماشومانو په ګډون وژل شوي او 3 څلوېښت تنه ملکیان د 12 ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د امریکا لنیو مرستې او د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته له افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ د دوام مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د سباندې 268 میلیون ډالرو نوي بشري مرستې اعلان کړې دي او له افغان چارواکو او طالبانو څخه یې غوښتنه ده چې د دایمي اوربان پسر توافق ته د رسیدو لپاره د سولې خبرې ګړندې کړي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل څخه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ له افغانستان سره د سباندې 268 میلیون ډالر او اضافي بشر دوستانه مرستې اعلان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات به د خپل عسکرو لوټلو وروسته د یو سولیز او باثبات افغانستان لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا همداشان له افغان چارواکو او طالبانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګولو او سلويخت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د مذاکراتو بهیر چټکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا د امریکا له تازه مرستې او له افغانستان څخه دغه هیواد د ملاتړ د دوام هرکلی کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو له مرستو نصیب تیرو دوه لسیزو کې کړي دي. په خاصه توګه له هغو 268 میلیونه بشر دوستانه مرستونه چې پرون اعلان کړلې د زړه له کومې مننه کوي. افغانستان بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتو هغه غوښتنه چې په افغانستان کې د دایمي او هر اړخیز اوربند د تامینولو په هکله کړی دی او د افغانستان د سولې بهیر نه ملاتړ کړی ده او د سولې مذاکراتو مانادار پیل غوښتنه کړې ده هرکلی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس له دغه تازه مرستو سره په تیرو کابو دوه لسیزو کې له افغانستان سره د امریکا د بشر دوستانه مرستو کچا نږدې 4 میلیارډ ډالر ته رسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د 268 میلیون ډالر نوې مرسته د افغانستان د سولېز او باثبات راتلونکي لپاره د امریکا د ژمنتیا بیلګه بلل ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به له افغانستان سره د امریکا او نورو هیوادونو په مرستو کې زیاتوالی راشي. د پوهنتون استاد قیس محمدی په افغانستان کې نامنیو او د کورونا وبا له امله د بیوزلۍ د کچې زیاتوالي ته په اشاره په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا بشر دوستانه مرستې مهمه وبللې او ویل
دی وی خوانه دوی په خپل دلته موجود نه دي ترڅو هغه کارونه چې دوی کولای شي په خپل وکی او د بلې خوانه دلته د افغان ځواکونه فرزن نشي کولای چې هغه داډمنه توګه باندې امنیت تامین کړي لکه څومره چې غوي کولای شو. نو کېدې شي د افغان حکومت وکولای شي د قناعت ورکړي امریکایانو ته او نورو نړیوالو ته ترڅو د مرستې زیات کی او کم نشي. خو معلومه ده چې د افغانستان حکومت به د دې شفافیت لازیاتوي ترڅو نړیوال ته وخی چې د غوي پیسې دلته نه هی فمل کی.
متحده ایالاتو سوره زوړاندې هم د افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې اعلان کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 268 میلیون ډالر له افغانستان سره د امریکا اضافي مرسته ده او له شاوخوا 30 میلیونه بیوزلو افغانانو په ځانګړي توګه راستنیدونکو او بې ځایه شو کورنیو سره په مرستو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان له نورو هیوادونو څخه هم غوښتي چې له افغانستان سره مرستي وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
هم د دې خبرونه مرکه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روی ترس خبری آژانس ته په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان تګلارې تغیر خوړلې دي او په افغانستان کې به د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. آیا افغانان د پاکستان په دغه ډول ویناو باور لري؟ موږ په لندن کې د سیاسي چارو د کارپو سمی یوسف زسره مرکه کړې ده.
یوسف زی سیب تاسو سوای چې د پاکستان د صدر اعظم په دغه وینا باندې افغانان باور لري؟
زما په خیال نو اوس هم زه فکر کوم چې انفرادي ډول باندې د پاکستان د فوج دا وخت چې کوم مشر ده جنرال باجوا صاحب دا خبره وکړه چې طالبانو حکومت نور موږ د قابل قبول نه ده. تاسو د پاکستان صدر اعظم هم وایي چې دا کومه پالیسي چې دا باید د افغانستان متعلق چې کومه پالیسي ده هغه ډیره په پخو قلمونو لیکل شوې ده. د هغې تبدیلي به یو ډیر وخت او حالاتو ته په کتو ترسره کیږي او زه فکر نه کوم چې د صدراعظم نظر یا د فوج مشر نظر دی عملا هغه څه وي کوم چې د افغانستان په اړه باندې پاکستان پالیسي تشریح کوي یا جوړوي. نو زما په خیال د دې خبرو نه ډېر داسې د امید یا انتظار ورته کول به زما په خیال مناسب نه وي ځکه چې پاکستان چې کومې پالیسۍ سازي ادارې دي د افغانستان او هند په اړه باندې چې کوم پرېکړې کوي هغه د دوی هغه مجموعي چې د کومو ادارو یا د ایجنسو چې کوم راپورونه وي یا د یو خوخه وي په هغه باندې بناوي نه د اشخاصو په شخصي نظرونو باندې. نو زه فکر کوم چې دا د پاکستان د صدر اعظم کېدای شي یو ښه نظر وي یا حتی د فوج مشر یو ښه نظر وي خو عملا داسې نه ښکاري چې د دغه ستراتیژیک عوم قرباني دپاره دي تیاران شوي وي یا د هم طالبانو خلاف کوم عملي اقدامات په پاکستان کې وشي.
یوسف زی صاحب که د پاکستان صدر اعظم او د پوز مشر دا خبره کوي نو بیا تاسو وایئ چې ولې بیا شک پاتې کیږي چې دوی په دغه باندې عمل ونه کړي؟
زما خیال دوی خو پوهیږي چې مشکل چیرته ده او دوی د دې نه مخکې نورو مشرانو هم که هغه بېنظیر بوټو وه یا د پاکستان د پیپلز ګوند یا مسلم لیګ ګوند مشرانو هغوی هم ورته وخت کې د افغانستان له مشرانو سره یا د امریکې له چارواکو سره په ورته ډول باندې خبرې کړي دي په مذاکرو کې خبرې شوي دي چې موږ نور هغه پالیسي نور نه تعقیبو یا زمون تر نظر لاندې نه ده، خو عملا کوم څه تغییر او تبدیل نه ده راغلی. نو هغو مشاهدو ته په کتو سره دا ویلی شو چې د صدر اعظم عمران خان خبره یا د پوج د مشر خبره هغه سره پاتې شوله، لکه افغان حکومت ته توقع کوله چې مونږ پاکستان ته ډېر امتیازات ورکوو، د ټي ټي پي پر ضد عملیات کوو، د سرحد مسایلو سره ختموو، هغوی حل راولو، سرحد باندې د پخوا نه بورډر لګول شوی دا د بلوچو مسایل حل کوو، خو په مقابل کې د پاکستان نه دا غواړو چې هغوی د افغان طالبانو خلاف اقدامات وکړي.
یوسفزی صاحب، عملی اقدامات څه ته وایي تاسو چې هغه د پاکستان لخوا اړین دي؟
اور د ګل کولو لپاره همدغه یوازینۍ لاره ده چې پاکستان د افغانستان د هغو خلکو سره روابط ټینګ کړي چې هغه ډیموکراتیک وي یا جمهوري قوتونه وي یا هغه قوتونه وي چې د افغانستان منتخب اداري وي، په انتخاباتو انتخاب شوي وي، نه هغه ادارو سره چې هغه نه انتخابات مني، نه د افغانستان د خلکو را احترام لري، نه د بشر حقوقو ته احترام لري، او خپل خوخه باندې چې څه غواړي هغه عملي کوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د سودان په پلازمینه کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او مظاهره کوونکي د حکومت څخه غواړي چې په 2019 کال کې چې امنیتي ځواکونو شاوخوا سل کسان وژلي و د هغوی سره د قانوني چلن وسی. کارپوهان وایي چې امنیتي عسکرو ته د قانون نه مسؤلیت ورکول به هم انتقال حکومت زیانمن کړي. د امریکا ژغ د خبريال نبا محددین رپورت با نظرانه یوسفزی تاسوول ولې
سودانیانو د پنځم می پورز د خرطوم د لیز وجنې دوه مکلزه او منځله او د حکومت نه وختل چې د چټک ناتړ ځواکونه په لاریون کونکو باندې د بریدونو په وجه باندې محاکمه کړي. د چړشمبي د شپې راهیسې د سودان نظامی ځواکونو د نظامی مرکز شاوخوا سیمو ته د خلکو تګ محدود کړی دی. یادونه وړ ده په دغه سیمه کې دوه کاله پخوا دغه پیښه شوې وه. د سودان صدر اعظم عبد الله حمدوق په یوې مطبوعاتي وینا کې ویل چې دغه ملک د بیلابیلو امنیتی ادارو سره پیچلې اړیکې لري. هغه وویل چې دغه ادارې د هغه د واکټ لاندې دي. حمدوق زیاته کړه چې دغه اړیکو تحقیقات ځندولې دي او حکومت غواړي چې دغه اړیکې سمې کړي. د سیاسي چارو کارپو شاګی عبد العزيز وایي چې ځن دغه تاوتریخواله زیات کړي دي. په سودان کې فعالانو د 2019 کال د جون د میاشتې د بریدونو ویډیوګانې شریکې کړې دي. دغه ویډیوګانې ښایي چې په لارون کونکو باندې وسلوالو امنیت ساتونکو تشدد کړي. په قطر کې مشت د سیاسي چارو کارپو عباس محمد فکر وایي چې دغه تورونه کې د شی سودان کې سیاسي تشنج نور زیات کړي. هغه وایي محمد وایي چې دغه اماوجنې دوه کال وروسته د قربانیانو د خپلوانو غوښتنې په سیاسي اجنډې پورې مربوط دي. په ځانګړي توګه یوازې د چټک ملاتړ ځواکونو په ضد دغه تورونه پرته د دې چې د نورو ځواکونو لکه پوز او نورو امنیتي ځواکونو یادونه هم وشي چې هغوی هم باید د تحقیقاتو د لاندې راوستل شي. د یادونې وړ ده چې د چټک عکس العمل د غزواک د سودان پخوانی دیکتاتور ام البشیر جوړ کړی و. په تیرو څو کلونو کې د غزواک قدرت زیات شوی دی او د سعودي عربستان په استازیتوب د یمن په جګړه کې هم برخه اخیستې. د یادونې وړ ده چې په دوه باندې تور لګیدلی و چې د لیبیا په جګړه کې هم ښکیل دی. امریکا په سودان باندې غږ کړی دی چې ټولې ملیشي او وسلوالې ډلې دې د یو ملي پوز تر ولکې لاندې راولي او حکومت ته په هغوی کنټرول ولري. د سودان صدر اعظم د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د 2019 د عامه وجنې تحقیقات وکړي او د موندنو د خبرولو د پاره دې نیټه وټاکي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ادمی په ومنیټا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د دوهمې نړیوالې جګړې نه سمدستي وروسته په نړۍ کې قوي ملکونو ومنله چې د نورو هیوادونو کامیابی د دوی خپلې کامیابی ته مهمه وه، ځکه نو د ملګرو ملتونو د نوې جوړې شوې ټولنې د غړو په حیث دوی یو لړ اصول غوره کړل چې د جنگ مخه ونیسي او د بشر کړاو سپک کړي، چې د بشر حقوق په رسمیت وپیژني او دفاع وکړي، او چې دوامدار ډیالوګ ته وده ورکړي، ملاتړ وکړي او داسې یو سیستم اصلاح کړي چې هدف ټولو خلکو ته ګټه رسول وي. لیکن د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل او ځینې پوښتنې شته چې لا تر اوسه څو اړخیزه همکاري ممکن ده. سره له دې څو اړخیزتوب لا تر اوسه د لویو نړیوالو جنجالونو سره د چل چلند لپاره زموږ تر ټولو نه ښه وسیله ده، مګر د دې لپاره چې دغه سیستم جوړل شوی وي ټول هیوادونه باید په دې باندې ودرېږي او د دې د کامیابۍ لپاره کار وشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انویل موږ په درو طریقو دغه کار کولای شو. لومړی، ټول غړي باید خپل ژمنې پوره کړي، په خاصه توګه هغه وعدې چې په قانوني توګه سرته پر سوالو مکلف وي، چې په دې کې د ملګرو ملتونو منشور، تړونونه، کانوینسیونونه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې، د بشري حقوقو بین المللي قانون، مقررات او هغه معیارونه چې د نړیوال تجارت د سازمان او د ګڼ شمېر بین المللي معیاري سازمانونو د څارنې لاندې ورباندې موافقه شوي. دوهم، بشري حقوق او درنښت باید د بین المللي نظم په مرکز کې واقع وي. دریم، ټول هغه هیوادونه باید په رسمیت وپیژني چې د دې د غړو دولتونو د ملي حاکمیت برابرۍ د ملګرو ملتونو په اصول باندې ولاړ دي. یو دولت هغه وخت د دغه اصول احترام نه کوي کله چې دا مفهوم ورکړي چې یو دولت د بل دولت سرحدونه راکش کوي، یا وګورئ چې بین المللي جنجالونه د قوی په استعمال یا د قوی په ګواښ سره حل کړي، یا کله چې یو دولت ادعا وکړي چې د نفوذ د ساحې مستحق ده چې دکټي وکړي، یا د بل هیواد انتخابونه او پریکړې په زور تحمل کړي، او یو دولت دغه اصول ته هغه وخت په سپک سترګو ګوري کله چې دا بل هیواد په غلطو معلوماتو سره هدف وګرځوي، یا اداري فساد مضبوط کړي، د نورو هیوادونو عادلانه او آزادو انتخاباتو او دیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي. په خارج کې خبرالان او ناراضیان تعقیب کړي. بلاخره دا کافی نه ده چې په قانون ولاړ نظم چې موږ یې وسله رو دفاع وشي، موږ باید دا اصلاح او قوی کړو. د ملګرو ملتونو په بنسټ خودلو کې د هغه وخت جمهور رئیس هاری ترومن ویل دغه منشور د هیڅ ځانګړي هیواد یا د یو ډله هیوادونو د لوی یا وړو کار نه و. د بهرنیو چارو وزیر ویل دا د ورکړې او راکړې روحي د نورو د نظریاتو او ګټو لپاره د زغم او صبر نتیجه وه. دا د دې ثبوت چې دولتونه خپل اختلافات څرګندولی شي، ورسره مخامخ کېدای شي او د هغه څه په باره کې همغږي پیدا کړي چې ورباندې ولاړ. درنو اوریدونکو، دا ود امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
تاسو د امریکا جاغ سر مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.